در رشته روابط عامه اخذ کرده بود. از شماره 46 ساله 3 کودک داشت.
تشکر که با ما بودین. در یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانکزی با شما است.
سلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په روانه خبرونه کې اوري چې د مدني ټولنو او خبريالانو سلګونه غړو نن د کابل سرینا هوټل په وړاندې د افغان خبريال سردار احمد وژنه وغندله او د طالبانو او دولت ضد شعارونه ورکړل. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان پر جمهور رئیس کرزي انتقاد کوي چې له روسیې سره د یوکرین د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو پلوي یې کړې. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال څه باندې 1,00,000 بهرني کارګران په دې هیواد کې په کار بوخت دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نجا صافی در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په مرکز لخترګاه ښار کې د 15 ډلې زوبریدونو مخه نیول شوې. نن په ار کې د جمهور رئیس حامد کرزي او نور دولتي چارواکو په ګډون د عدلي وزیر حبیب الله غالب د جنازې تشریفاتي مراسم پر ځای شول. او د استرالیا صدر اعظم وایي د هغې ماليزیا الوتکې منډلو ته هیلې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې لا درکه شوې. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په مرکز لخترګاه ښار کې د 15 ډلې زوبریدونو مخه نیول شوې. د دې ادارې د مطبوعاتو دفتر نن ازادي رادیو ته وویل چې یو 15 کسیزه وسله والا ډله د طالبانو د کویټي شورا په لارښوونه غوښتل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر انتخاباتي کمپاینونو حمله وکړي. دوی وایي چې له نیول شویو کسانو سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکلونه او اندازه وصلی هم ترلاسه شوی. د ملي امنیت در ریاست مطبوعاتی دفتر وایي چې نیول شوی او کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. د مشرانو جرګې اکثره غړي د انتخاباتو د نیټې په رنګ کېدو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې خپلې هڅې چټک کړي. نوموړي وویل که چیرې د انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي نه شي نو د انتخاباتو شفافیت به له پوښتنې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په جلال آباد، کابل، سرینا هوټل او میمنی ښار کې حمله وشوې. خو امنیتي ارګانونو تل ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو امنیت به خوندي شي. د افغان خبريال سردار احمد او د هغه د کورنۍ د دریو غړیو د جنازې مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د نوموړي دریم زوی د سخت ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د سردار احمد دویم زوی په تیرو څو ورځو کې د کومه په حالت کې و. وسلوالو طالبانو د نوروز په شپه په کابل سرینا هوټل حمله وکړه چې د افغان خبريال سردار احمد او د هغه د کورنۍ د څلورو غړیو په ګډون لسنه نور پکې ووژل. جمهور ریاست وایي چې نن په ار کې د جمهور رئیس حامد کرزي او نور دولتي چارواکو په ګډون د عدلي وزیر حبیب الله غالب د جنازې تشریفاتي مراسم پر ځای شول. د ارګ لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د حبیب الله غالب کارونه استایلی او ویلی چې مړینه یې لویه ضایع ده. حبیب الله غالب د تیرې جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. چارواکي وایي چې نن په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې 600,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په ننګرهار کې دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په مهمندري ولسوالۍ کې د پولیو یوه پېښه ثبت شوه. د استرالیا صدر اعظم وایي د هغې ماليزیا الوتکې منډلو ته هیلې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې لا درکه شوې ده. دغه څرګندونې تونی ایبوت او رسپانی نن ورسا لحقی ورکرسه د چین ساتلایت د هن جنوبی اقیانوس سخه د زیاکسون اخبار کرل چه گمان که گه ورکه شوی مالیزهی الوتو که پوری مربوط وی. ویل که گه ده سلر ویش متره و ده ده لوی توتا ده سمندر پا تل که پراتا ده بدازی حل که ده چه ده ورکه شوی مالیزهی الوتو که ده لطون عملیات ده دری میونه لپاره دوام لری. د ازادي رادیو د عراق د سنگي د مشر د وژنې په خبرګون کې لزګونه ورسپانو نن په عراق کې خپل خبرونه درولې. د عیني شاهدانو په وینا د ازادي رادیو د عراقي سنگي مشر د جمهور ریاست د وساتون کې لخوا په بغداد کې ووژل شو. د عراق د خبريالانو ټولنې یو ورځ ځکه د دغه ورسپانو خبرول بند کړل چې دغه پیخه وغندی او د محمد بدوی وژنه په یو ښکاره جنایت وبله. محمد بدوی تیر ورځ د هدر په سیمه کې په مرمۍ وویشتل شو. په عراق کې صوبه می بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د پولیسو چارواکي وایي د بریدونو پیل په شمالي ښار تکریت کې د سړک غاړې بم په چاودنې سره وشو. څو دقیقې وروسته چې سیمې ته د څېړنې لپاره پولیس راورسېدل بله چاودنه وشوه چې چارواکي وایي 15 پولیس او دوه ملکیان یې ووژل. د بغداد د شمال په 100 کیلومترۍ ادیم ښارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګي برید وشو چې درې ملکیان او درې پولیس یې ووژل. او روسیه وای اروپای ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران لکهبله پر 12 روسانو او اوکرانیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل روسیه د متقبل ځواب حق لري. دغه وزارت په یو جلا اعلامیه کې وویل مسکو هیله لري اوکراین ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سرونکو د لیګلو پریکړه به د اوکراین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د ملي لوټ تالان خبرونه سي. دغه سازمان ویلي دغه سرون کې ډله به په ټول اوکراین کې د شپږو میاشتو لپاره پر امنیتي وضعیت خپل معلومات راټول کړي. د خبرونو پای. د هم پرتلونکو سلر وساتونکو کې د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه ته ټیټي منفی 15 اسمان زایزه ورس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي سلور اسمان زایزه ورس. هرات د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټي منفی 2 اسمان ورس. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 14 اسمان انیمه ورس. او روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 3.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې سلګونه خبري اعلان او د مدني ټولنو فعالانو په سرینا هوټل کې د وسلوالو د حملې په ترڅ کې چې د افغان خبريال سردار احمد ووژل شو. دا وژنه وغندله او د طالبانو او حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل.
طالبی فراری، کرزی انتحاری،
هر به اعمال خشونت آمیز طالبان.
اخو پیرخ کې د خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د بغداد د څنګ د مشر د وژل کېدو په خبرګون دی یوې ورځې لپاره ورسپانې له چاپه ودرولې. د شفاف انتخاباتو مؤسسوي په سرینا هوټل باندې د حملې له امله چې د انتخاباتو نړیوال څارونکي هم پکې په نښه شوي وو ډېر دغه څارونکي له افغانستان څخه وتلي دي.
متاسفانه تعداد که آمده بودن از نهاد افغانستان ترک گفتند و یک گروه دیگه هم که آمده بود از جامعه جهانی افغانستان ترک گفت.
او د کورونې چار وزارت له خصوصي شرکتونو غواړي چې خپل بهرنیو کارګرانو ته د کار جوازونه واخلي. د پروګرام په پای برخه کې به د ورکشوي عزیزانو خبرونه واوري. لکه څنګه مو چې په لنډو سرلیکونو کې واوریدل، د مدني ټولنو خبریالانو سلګونه غړو نن د کابل سرینا هوټل په وړاندې د افغان خبریال د وژنه وغندله. دوی د طالبان او حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دا چې نور څه په دغو مظاهرو کې ویل شوي دي له زبیر ژمن څخه به یې واورو.
بلې ستانکزای صاحب، نن چې د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړو د جنازې مراسم او د خاورو تسپارلو مراسم پای ته ورسېدل، نو په لسګونو ژورنالستانو د مدني ټولنو فعال او یو شمیر خلکو د سیرینا هوټل مخ ته مظاهره وکړه، اعتراضیا غونډې وکړله، او د وسلواله طالبانو دا بریدونه چې ملکی خلک هم پکې ویر شوي د وغندل. البته د مظاهره کوونکو نه یوازې د وسلواله طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، بلکې د افغانستان په حکومت هم انتقادونه درلودل. د دوی په پریکړلي کې هم راغلي چې په دې وروستیو حملو د وسلوال مخالفینو د حملو د زیاتېدو یو علت دا چې د اوسنۍ حکومت د ترور عاملینو ته سزا سمنه ورکوي، لغو سره جدي چلند نه کوي، د قانون سره سم. په عین حال کې دوی دا هم ویلي چې حکومت باید دښمن دوی ته تعریف کړي، او داسې یوه ګونګه پالیسي د وسلوالو طالبانو په مخ کې لرلې ده په تیرو څو کلونو کې. دوی د ولسمشر په دې خبرې چې کله کله وسلوال مخالفینو ته د ورونو خطاب کوي، دغه باندې هم انتقاد درلوده. مونږ کوشش وکړو چې په دې د جمهوری ریاست چارواکو نظر هم اخلو، خو تروسه بریالي نشو. په عین حال کې په دې مظاهره کې د سوتنو ګډونوالو غږ باورو.
محمد فیصل رحیمی ما د کابل اوسیدونکی یم. موږ په دې اعتراض وکړو چې دا ماشومان وژل او دغه وژل د عام خلک وژل ناروا کار ده. په دې موږ مظاهره کړې دلته راغلی یاست.
بله، عثمان پریګل، دغه غونډه چې موږ نن دلته راټول شوي یاست د دې په خاطر چې هغه خبرنګار د خپل د خانم میرمن سره او د خپل د دوه بچیانو سره په شهادت ورسېده. دا یو غیر انساني یو غیر انساني عمل دی چې دا زه خپله شخصا چې خپل یو مور یم زه دا تطبیق کوم. دا یو غیر انساني، دا یو بیخي ایواني عمل و چې دوی اجرا کړل، او دا خو د دې په خاطر ده چې دغه انتحاري عملات د دې لپاره ډېر سوي دي چې د موږ خپل ولس چې دی په راس کې د موږ خپل رئیس صاحب جمهور دې ته ډېر یو بې ساسي لزانه کوي.
البته د یادول وړ ده چې بیا هم باید ووایم چې د سیرینا په د هوټل په حملې کې چې د نوروز په شپه وسوله، نه تنه ووژل شول. په دې کې 15 افغانان دي، یو پکې یو افغان خبریال چې سردار احمد نومېده، د هغه میرمن او د هغه یو شپکلنه لور، یو وړکی ماشوم زوی، د څلور وړه په همغه حملې په وخت کې ووژل شول. او نن مو دا خبر هم ترلاسه کړ چې دغه بل وړکی کوچنی زوی چې د همدې حملې کې زخمی شوی او د کوما په حالت کې، هغه هم ساور کړی ده.
بلې، زبیر ژمن مننه کوم. زبیر ژمن چې د افغان خبریالانو او مدني ټولنو د سلګونه غړو د مظاهرې په خاطر موږ ته راپور راکړ. البته دغو خبریالانو او د مدني ټولنو غړو نن ماسپښین مهال د کابل سرینا د هوټل په وړاندې د دولت او طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل، او وی ویل چې افغان خبریالانو او ملکیانو وژنه باید په جګړو کې بند شي. د افغان خبریال سردار احمد هغه د میرمنې او دوو ماشومانو مړی نن سهار په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې سلګونه خبریالانو، د سردار احمد خپلوانو او یو شمېر حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. د افغان خبریال سردار احمد ورور له حکومت څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام وکړي. د سردار جنازه په تاسو کې وښتل شو چې د یو بل ماشوم زوی هم چې په همدې حمله کې ټپي شوی و په روغتون کې ساور کړی ده. جزئیات د نسیم شفق په دغه راپور کې.
بالاخره د افغان خبریال سردار احمد د هغه د میرمنې او دوه ماشومان مړی د کابل ښار په دی خدایداد سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په دې اړه مراسمو کې د یک شنبه په ورځ د هغه سلګونو خپلوانو، د رسنیو استازو او یو شمېر دولتي چارواکو برخه اخیستې وه. د سردار احمد مشر ورور شاه محمد رئیس وویل چې سردار احمد او د هغه کورنۍ د دې هیواد لپاره قرباني شول. د اندیښنه څرګنده کړه چې نه امنی ډیر شمیر نورو خلکو ته هم ستر ګواښ دی.
روز شوه که د هیڅ جوای پای مونده نه تانید د امن ترین
د سی ورځ براشي چې په ډیره امن لرون کې سیمه کې به هم ښه نشي خدای د دې اغزیو ریخي ډیره جوړې دی خدای دې پر مونږ ورهمیږي دا د خدای رضا او زو افتخار کوم چې ډیر خو ورور می د دې هیواد لپاره شهید شو زه هیله لرم چې د هغو د بیګناه مشومان له برکته په دې هیواد کې د دې اغزیو ریخي وچ شي
افغان خبریال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان د نوروز په شپه په کابل سرینا هوټل کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ووژل شول د هغه له جنازې وروسته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل چې د سردار احمد یو بل وډوکی زوی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو او په کومه حالت کې و هم په روغتون کې څاور کړي د سرینا هوټل د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی د نیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د څنګه مسؤل صدیق الله توحیدی وویل کچېری په دې هیواد کې ملکی وګړو په تیر ماشومان ته پامونه شي نو د خلکو غوسه به افغان حکومت او طالبان لمنځه یوسی په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس امر الله صالح وویل چې په دې هیواد کې د موجوده بحران یوازنی حل لار داده چې دښمن خلکو ته معرفي او جنایتکاران مشخص شي
از دودید باید دیده شوه یکی راه حل سیاسی
ده دی موضوع ده حل لپاره دوه لیدلو رشته یوا سیاسی حل لاره ده چه ده سیاسی تحول تر چتر لانده تخنیکی حل لاره نغختی ده باید عمومی افکار منظم شی او دخمن تعریف شی او ده معلوم شی چه ده دی جنایتونو تر شا طالبان دی تخنیکی مسائل هغه وقت گتور دی چه ده سیاسی قشر استخباراتی او پوزی مبارزه ده خلکو ده افکارو ده بسیج کولو توان ولری
د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او دریو ماشومان وژنه د ملي او نړیوالو ټولنو سخت غوسه راپارولې ده مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په جګړه کې د ملکی وګړو په تیره د خزو او ماشومان وژنه د شرعي او نړیوالو موازینو او احکامو خلاف عمل دی
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغان خبریال سردار احمد د جنازې ګډونوالو خبریالانو له حکومت وغوښتل چې دښمن دې هغوی ته معرفي شي د افغان خبریال سردار احمد په ډېرې بښنې سره ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د سرینا په هوټل باندې د وسلوالو په حمله کې د راتلونکو انتخاباتو یو بهرنی څارونکی هم وژل شوی دی د یاد بنسټ چارواکي وایي چې په دې سره نړیوال څارونکي سخت ویرېدلي تر اوسه امنیتي مسؤلینو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي افغان امنیتي چارواکي وایي د نوي کال په لومړۍ شپه په سرینا هوټل باندې د وسلوالو په حمله کې نه کسان چې څلور یې بهرنیانو وژل شول نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې اوریدلی شئ
په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په سرینا هوټل باندې د وسلوالو مخالفانو حملې د انتخاباتو نړیوال څارونکي ویرولي او یو شمېر یې له افغانستان څخه وتلي هم دي ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د نوي کال په لومړۍ شپه په سرینا هوټل کې د انتخاباتو یو بهرنی څارونکی هم وژل شوی دی
یو بهرنی څارونکی چې له نړیوالې ټولنې سره همکاري درلودله او د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته راغلی و د سرینا په حمله کې وژل شوی له بده مرغه یو شمېر څارونکي چې افغانستان ته راغلي وو له دې هیواده وتلي د نړیوالې ټولنې یوه بله ډله چې هغه هم د انتخاباتو د څارنې لپاره راغلي وه هغوی هم بیرته ستانه شوي له دوی سره زموږ خبرې روانې دي هیله لرو چې بیرته افغانستان ته راشي
افغان امنیتی چارواکی وایي په دې حمله کې نه ملکیان چې څلور بهرنیان وو وژل شول ښاغلي ایوبزاده زیاته کړه هغه ناظرین چې لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي د دې بنسټ لخوا ورسره خبرې روانې دي تر څو د راتلونکو انتخاباتو د څارونکو په توګه په افغانستان کې پاتې شي موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر راواخلو خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه بلخوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا چارواکي هم وایي که چیرې نړیوال څارونکي له افغانستان څخه ووځي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي د فیفا ویان فهم نعیمي ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو څو اونیو کې د اروپایي اتحادیې او نړیوالې ټولنې نږدې 50 څارونکي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره کابل ته راغلي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې وه چې په سرینا هوټل باندې د وسلوالو د حملې هدف د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول وو. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی له حملې نه وروسته خبریالانو ته وویل
پیوند مستقیم به انتخابات
دې حملې له راتلونکو انتخاباتو سره مستقیمه اړیکه لرله. دښمنان هڅه کوي چې د تروریستي حملو په کولو سره افغانان خپل راتلونکي ته مایوسه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ارګانونو په بیا بیا ویلي و چې امنیتي ځواکونه به د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړای شي. د دې ارګانونو په وینا په همدې هدف د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څو میاشتو کې پوځي عملیات هم شوي دي، خو له دغو عملیاتو سره سره په دې وروستیو څو ورځو کې په فاریاب، جلال آباد او کابل کې وسلوالو مخالفانو مرګونې حملې وکړې. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
وخت افغانستان کې 4 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د انتخاباتو په اړه د ځانګړو راپورونو وخت رسیدلی. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یک شنبې په ورځ د دې جرګې په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دوی ویل که امنیتي ارګانونه د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي نه کړي، په ځینو سیمو کې به ډېر خلک ونه شي کړی چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ او خپلې رایې وکاروي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي تدابیر پراخ او جدي کړي څو د انتخابات په امن کې ترسره شي. خان محمد سیند یې په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې که امنیتي ارګانونه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي نه کړي، د انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي. دوی وویل هر څومره چې انتخاباتو ته ورځې کمیږي، ورسره سم په هیواد کې امنیتي پیښې هم زیاتیږي. دوی ویل امنیتي ارګانونه باید خلکو ته د رای ورکولو د ټولو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان وویل
انتخابات ده 12 روز مانده، ولی مردم ما تا هنوز مطمئن نشده که
انتخاباتو تا 10 یا 12 روز پاتې دي، خو خلک مو مطمئن نه دي چې څنګه به د رای ورکولو صندوقونو ته ځي او خپل رای به کاروي. په دې لږ ورځو کې خو ناممکن ښکاري چې امنیتي ځواکونه دې د ټولو انتخاباتو امنیت وساتي، خو خلکو ته دې دومره ډاډ ورکړي چې د څومره مرکزونو امنیت ساتلی شي. د کابل په شاوخوا کې چې دا ستونزه شته، په لیرې پرتو سیمو کې خو له دې څخه ډېره ده.
د مشرانو جرګې غړو ویل په وروستیو کابل لسو ورځو کې د فاریاب او ننګرهار ولایتونو پر امنیتي ادارو او د کابل ښار د سیرنا پر هوټل د وسلوالو بریدونه هغه پیښې دي چې د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې پیښو کې شاوخوا 40 تنه چې ماشومان او ښځې هم پکې وې وژل شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت له دې حملو سره سره د انتخاباتو د امنیت په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رای ورکولو له شاوخوا 400 مرکزونو پرته د پاتې ټولو څخه باندې 6,200 مرکزونو امنیت ساتلی شي. د مشرانو جرګې د غړو د تازه اندېښنې په هکله د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو خطر سره کېدو ته امنیتي تدابیر جدي او پراخ کړي دي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتو د امنیت لپاره امنیتي برنامه جوړ شوی. ان شاء الله چې انتخابات په ورځ به د هغه مراکزو چې موږ اعلان کړی دی امنیت به تامین ان شاء الله د خلکو په مرسته. نو دغه هفته به ان شاء الله موږ بیا یو ځل بیا به اعلان کړو چې زموږ امنیتي برنامه به د انتخاباتو په ورځ څرنګه وي او تر څو د خلکو اطمینان نور هم حاصل شي. ټولو ته ډاډ ورکړو او بیا خاصا د مشرانو جرګې غړي ته چې توجه ډېر زیات شوی پام کېږي، او دغه هفته به ان شاء الله موږ بیا خپل امنیتي برنامه د انتخابات لپاره به اعلان کړو.
ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان میاشتې په 14 ترسره شي. سره له دې چې امنیتي ارګانونه د انتخاباتو لپاره د تدابیرو ډاډ ورکوي، خو د خلکو له ذهنه د انتخاباتو په ورځ د نامنیو اندېښنې نه دي لرې شوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د حمل د 14 انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د الکوزه یو د قومیوي شورا د جمهوري ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. په دغه په کابل کې د الکوزه د قوم د سراسري شورا په غونډه کې زلمی رسول د کمپاین یو مسول یو ځل بیا ژمنه وکړه چې که ښاغلی رسول انتخابات وګټي نو 50% واک به ځوانانو ته ورکړي. په دغه نور حال د یوسف زدران په راپور کې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ د غونډو په دوام د ځل د لکوزیو د قوم یوې شورا زلمی رسول مناسب کاندید وباله او پراتلونکو انتخاباتو کې ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د الکوزیو د قوم مشر حاجی محمد ابراهیم الکوزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د زلمی رسول ټیم له فساد څخه پاک او د راتلونکي رهبرۍ لپاره وړ وباله. نوموړي هیله وښوده چې د زلمی رسول ټیم به د هیواد د ټولو وګړو او قشرونو لپاره صادقانه خدمت وکړي.
افغانستان رهبری ور کس چې د افغانستان د ولسونو دپاره خدمت وکړي او د دې ملت د دې خاورې دپاره خدمت وکړي چې موږ د ډاکټر صاحب زلمی رسول سره حمایت یې اعلانوو چې دا یو ښه ټیم دی. خدای دې کامیابه کړي، خدای دې بریالی کړي.
خاغلی الکوزی د زلمی رسول له ټیم څخه وغوښتل چې په هیواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، قومي شوراګانو او عامو خلکو ملاتړ په داسې وخت کې ادامه لري چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته له دوو اونیو څخه کمه موده پاتې ده. په ورته وخت کې د زلمی رسول د انتخاباتي کمپاین د دارالانشا مشر نورالحق حیدریار چې د الکوزیو د قوم د ملاتړ په دې غونډه کې ګډون درلود د دینی او مذهبي ارزښتونو په ساتنې ټینګار وکړ. ښاغلی حیدری وویل چې که کاندید انتخابات وګټي نو 50% واک به ځوانانو ته ورکړي.
د قدرت سیاسي آینده
په راتلونکي سیاسي قدرت کې د 50% څخه زیاته برخه د ځوانانو لپاره چې د ټولنې تر ټولو ډیره برخه جوړوي په نظر کې نیولې ده. په همدې ډول دا ټیم زموږ خویندو ته چې د افغاني ټولنې نیمه برخه د احترام اعتقاد کوي او پرې باور لري.
د انتخاباتي کمپاینونو د پیل کېدو راهیسې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدان په دې توانېدلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو او ځینو نهادونو ملاتړ ترلاسه کړي. خو دا چې کوم کاندید به د اکثرو خلکو رایې راخپلې کړي دا خبره یوازې د شفافو انتخاباتو په نتیجه معلومېدای شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
یو شمیر افغان کتونکي پر جمهور رئیس حامد کرزی انتقاد کوي چې له روسیې سره د یوکرین د کریمیا د سیمې د یو ځای کېدو د پریکړې پلوي کړې. ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس او سنا له یو پلاوي سره په کتنه کې وویل کریمیا چې له روسیې سره یو ځای شوي دوی د دې پریکړې درناوی کوي او امریکا او اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره سخت مخالفت ښودلی دی. ولسمشر په داسې حال کې په دې مسئله کې د امریکا او نړیوالو متحدینو پر خلاف دریځ نیسي چې افغانستان له همدوی نه په میلیاردونو ډالرو مرسته اخلي. د کریمیا خپلواکي سیمې لپاره څو ورځې مخکې ټول پښتنه وشوه چې 90% کې خلکو یې له روسیې سره د یوځای کېدو لپاره مثبتې رایه ورکړي. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن راپور برابر کړی دی.
یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د امریکا په وړاندې دا ځل په یوې سیمه ییزې مسلې کې د ولسمشر حامد کرزي دریز ځینې افغان کتونکي حیران کړي دي. امریکا له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې له یوځای کېدو سره سخت مخالفت کړی خو ولسمشر کرزي ویلي دي افغانستان د پریکړې درناوی کوي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوت وایي د ولسمشر دا دریز د شمالي کوریا دریز ته ورته دی چې د امریکا سرسخته دښمنه ده. هغه وویل دا پریکړه نه یوازې له امریکا بلکې له اروپایي ټولنې سره چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کوي د افغانستان په اړیکو منفي اغیز کوي.
ګورئ، پرته د شکه یوازې امریکا نه ده، ټول اروپایي هیوادونه دي. هغه اروپایي هیوادونه چې امریکې سره ولاړ دي او دلته په افغانستان کې دوی پانګونې کوي د افغانستان د ملي اردو سره، د امنیتي ځواکونو سره، په سیاسي اقتصادي بهر ډګرونو کې، په ټول ټاکنو کې، دغه ټول په د افغانستان نه مخ واړوي. یعنی افغانستان لکه شمالي کوریا، وینزویلیا، بلاروس، یعنی هغه هیوادونه چې هغې ته د روسیې اخبار ویل کېږي په هغې قطار کې ځان په خپله ودرو او د افغانستان د بېطرفۍ، د افغانستان د خپلواکۍ سیاست بیا تر خپو لاندې کړه.
جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په ارګ کې د امریکا د کانګرس او سنا له یو پلاوي سره په کتنه کې وویل افغانستان د کریمیا د خلکو د ټول پښتنې او له روسیې سره د یو ځای کېدو درناوی کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلي افغانستان د کریمیا پریکړې ته په دې اساس درناوی کوي چې ملتونه باید په خپله خوښه خپل برخلیک وټاکي. کریمیا د اوکراین د خاورې یو برخه وه چې د روسیې ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته اکثره خلکو له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره په یوې ټولپوښتنې کې رایه ورکړه. امریکا او اروپایي هیوادونو د دې کار سره سخت مخالفت ښودلی او له روسیې سره یې اړیکې خرابې شوې. بلخوا ځینې نور کتونکي په دې اړه د ولسمشر کرزي دریځ تاییدوي. د بیسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي تل هڅه کړې له نورې نړۍ سره اړیکې د امریکا تر تاثیر لاندې ونه وسي.
ولسمشر کرزي د اول نه هڅه کړې چې خپل مستقل سیاست ولري او د نورو هیوادونو سره مستقل روابط ولري. دا چې څومره یې نتیجه ورکړي هغه بله خبره ده. او زه فکر کوم د امریکا او د افغانستان په روابطو د کریمیا د خلقو په تایید د ولسمشر کرزي نظر او دریځ باید هیڅ منفي اثر ونه غورځوي. امریکا خپل سیاست لري. امریکا د افغانستان نه باید دا هیله ونه لري چې پر معاملاتو کې د دوی پیروي وکړي. افغانستان
له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لري، خو تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو امنیتي تړون له لاسلیک کېدو نه ډډه کړې. خو د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي او امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې که دا تړون لاسلیک نشي نو خپل ټول ځواکونه به له دې هیواده وباسي.
و موریدل چې شمیر افغان کتونکو پر جمهور رئیس حامد کرزي انتقاد وکړ چې له روسیې سره د یوکرین د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو د پریکړې پلوي کړې. امریکا او اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا له یوځای کېدو سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر په داسې حال کې په دې مسلې د امریکا او نړیوالو متحدینو پر خلاف دریځ نیولی چې افغانستان له همدوی نه په میلیاردونو ډالرو مرسته اخلي. اوس هم په افغانستان کې وخت د مازدیګر 4:30 کېدونکي دي. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه در واوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په لښکرګاه ښار کې د 5 ډله ییزو بریدونو مخه نیول شوې. د مشرانو جرګې اکثره غړي د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنه څرګندوي. جمهوري ریاست وایي چې نن پارک کې د جمهور رئیس حامد کرزي او نورو دولتي چارواکو په ګډون د عدلي وزیر حبیب الله غالب د جنازې تشریفاتي مراسم پر ځای شول. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد کې دوه وسلوال مخالفان نیول شوي چې غوښتل د امنیتي ځواکونو په یو شمېر پوستو بریدونه ترسره کړي. د استرالیا صدراعظم وایي د هغې ماليزیي الوتکې موندلو ته هیلې زیاتې شوي چې درې اونۍ وړاندې له درکه شوې وه. د ازادي راډیو د عراق د څنګه د مشر د وژنې په غبرګون کې لسګونو ورځپاڼو نن په عراق کې خپلې خپرونې درولې. په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. او روسیه وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي.
لاندو خبرونو سر لیکونه مو اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. زه هم راشو د افغانستان یو بلې مسلې ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی اوس مهال څه باندې 100,000 بهرني کارګران په دې هیواد کې په کار بوخت دي. د دې وزارت د چارواکو په خبره دا بهرني کارګران تر ډیره پاکستانیان دي او په ساختماني برخو کې کار کوي. ویل شوی چې له دې بهرنیو کارګرانو څخه ډیر شمیر د کارل جواز پرته دلته په کار بوخت دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت له خصوصي شرکتونو څخه غواړي هغه بهرني کارګران چې ورسره په کار بوخت دي د جواز اخیستلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي. نور حال له کابل مرزي احمد زیرا کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې د 100,000 بهرنیو کارګرانو له ډلې څخه چې په دې هیواد کې کار کوي یوازې 40,000 د کار رسمي جوازونه لري. د دې وزارت چارواکي وایي هغو 40,000 بهرنیو کارګرانو ته ځانګړي الکترونیکي کارتونه هم ویشل شوي چې له دوی سره په دې وزارت کې ثبت دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی د وزیرانو شورا ته سپارښتنه کړې سو هغه بهرنی کارګران چې په افغانستان کې کار کوي او رسمي جوازونه نه لري له دې هیواده وباسي. ښاغلی افتخاري وایي هڅه کیږي چې د افغانستان په داخل کې تر ډیره کار افغان کارګرانو ته وسپارل شي.
متاسفانه شاید در حدود 120,000 کارګرای
له بد مرغه د یو سلو شل زرو په شاوخوا کې بهرني کارګران شته چې دوی د کار جواز نه لري او په ساختماني او نورو برخو کې کار کوي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان سرحدونه خلاص دي او بهرني کارګران په اسانۍ پرته له پاسپورت څخه په غیر قانوني ډول افغانستان ته راځي او کار کوي.
ښاغلی افتخاري زیاتوي چې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې هیڅ یو بهرنی کارګر له جواز څخه پرته حق نه لري چې په افغانستان کې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کار د څارنې یو سیار ټیم هم جوړ کړی چې له مخې تیر کال په افغانستان کې 130 تنه بهرني کارګران چې د کار کولو جوازونه نه درلودل له دې هیواد نه وایستل شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د کار په شرایطو برابر دي چې له دې ډلې څخه 2 میلیونه یې بیکاره دي. خو په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت له خصوصي شرکتونو څخه غواړي سو هغه بهرني کارګران چې د کار له جواز نه پرته له دوی سره کار کوي د جواز د اخیستلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شمېر کسان چې افغانستان ته د سیاحت لپاره راځي دوی افغاني ویزې لري او له هغو څخه په استفادې پرته له دې چې د کار جواز ولري په یو شمېر خصوصي شرکتونو کې په کار پیل کوي. موږ له ټولو شرکتونو او هغو دفترونو څخه چې کسان نیسو غواړو څو بهرني کارګران د کار د جواز د اخیستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي ترڅو رجسټر شي.
په افغانستان کې ډېر شمېر خلک له بیکارۍ نه شکایت کوي او وایي دا ستونزه د دې سبب شوې چې ډېر شمېر ځوانان د خطرونو په ګاللو سره نور هیوادونو ته د کار لپاره ورشي. دوی سپارښتنه کوي چې باید بهرنی کارګرانو پر ځای افغان کارګرانو ته کارونه وسپارل شي ترڅو د هغوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي. خو یوه موضوع چې ورته ډېره ګوته نیول کېږي هغه دا ده چې بهرني کارګران د افغان کارګرانو په مقایسه کارونه ښه او په لوړ کیفیت ترسره کولی شي او همدا علت دی چې شرکتونه تر ډېره بهرني کارګران په کارونو ګماري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو یوې بهرنۍ مسلې ته چې د یو مطرح خبریال د وژل کېدو په غبرګون کې د رخت خبریالانو اتحادی د یو ورځې لپاره د ورځپاڼو چاپول درولی دي. دغه اقدام د ازادۍ راډیو د عراق د څانګې د بغداد د دفتر د مشر د وژل کېدو په اعتراض کې شوی دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لسګونو عراقي ورځپاڼو د راډیو د یو مخکښ خبریال د وژلو په اعتراض کې نن له چاپولو ډډه کړې ده. د پیښې عیني شاهدان وایي د ازادۍ راډیو د عراق د څانګې د بغداد د دفتر مشر محمد البدیوي الشمري په بغداد کې د جمهوري ریاست د ګارډ له یو ساتونکو سره له لفظي شخړې وروسته ووژل شو. د عراق د خبریالانو اتحادیې د الشمري وژنه یو کرغړن جنایت بللی او د اعتراض په توګه د یوې ورځې لپاره د ورځپاڼو د نه چاپولو غوښتنه کړې ده. الشمري د بغداد په جدریه سیمه کې جمهوري ریاست د ننوتو په عمومي دروازه کې ووژل شو. په دې سیمه کې د آزاد عراق راډیو دفتر نور دولتي ادارې او شخصي استوګنځایونه موقعیت لري. شاهدان وایي الشمري په داسې حال کې د جمهوري ریاست د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو چې له دروازې څخه د تېرېدو په مهال له هغه سره د تېرېدو د حق پر سر لفظي شخړه وشوه. د عراق ولسمشر جلال طالباني چې په خټه کردي د جمهوري ریاست ګارډ هم د پېشمرګه په نوم کردي ملیشو پورې تړلی دی. طالبانی له 2012 میلادي کال را په دې خو د مغزي سکتې له عمله په جرمني کې تر درملنې لاندې دی خو په عراق کې دفتر دغه پیښه یو جنایت بللی دی. شپږتل ویه کلن الشمري له 2008 میلادي کال راهیسې د آزاد عراق راډیو لپاره کار کاوه او 2 کال مخکې د آزادۍ راډیو د عراق د څانګې د بغداد د دفتر مشر وټاکل شو. هغه د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د آزاد عراق راډیو د تاسیس د 15 کلیزې په مهال ویلي وو
بثقه بعد 7 سنوات من العمل في اذاعه العراق.
په ډاډه وایم چې د آزاد عراق راډیو سره له 2 کالو کار کولو وروسته مال همدې رسنۍ زده کړه چې د مطبوعاتو ازادي واقعا څه معنی لري. زه د خبریالۍ په برخه کې 40 کاله تجربه لرم چې په دې موده کې مې د ډیرو رسنیو د مسؤل په توګه کار کړی دی خو هیڅکله هم د مطبوعاتو د ازادۍ په مفهوم هغه سیمې چې د آزاد عراق راډیو د مسلکي معیارونو په اساس زده کړي شینو درکړي. محمد البدیوی الشمری د بغداد په پونتون کې د ژورنالیزم په برخه کې د استاد په توګه هم دنده ترسره کوله. هغه د رسنیو په برخه کې ډاکټرا او د عامه اړیکو په برخه کې ماستری اخیستې و. الشمری د درې ماشومان پلارو.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونه کې
د نورستان د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو بارانو کې لارې بندې شوې او تر اوسه هم هغه سي بندي پاتې دي چې له عملې دوی ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان له مرکز پارون نه یو موټر چلون کی عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو یې موټرې د ایچ ټی وی پرونس ډی وی او نورو کلو کې د برف کوچونو او لارو بندېدو په وجه بندې پاتې دي او دوی نشي کولی چې له یو ځای بل ځای ته لاړ شي.
سخت واوره راغلی ده او ګاډي سار دي، ټولې لارې بندې دي او خبره داسې ده چې دا یو اته ګاډی لس ګاډی سار دي په ټی وی کې او اته ګاډی په دغه کې سار دي په پرونس کې، پنځه ګاډی سار دي په ډیوه کې او کته دغه پشتکی او په دې علاقه باندې ټول ګاډي مې سار دي او تګ را تګ مې چلانه مو سه مشکل دی. دغه د کونړ او د پارون ولایت چاتراس دا لارې بندې دي.
له نورګرام او دواب ولسوالیو هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې د بارانونو په وجه سړکونو ته غټې تیږې راخویدلي او لارې بندې کړې دي.
دوابي لاره ډېره خرابه شوې ده او ډېر تقریبا یو نیم کیلومتر یو کیلومتر خو داسې بنده دی کنه چې بېخي وروره ماشین نه وي او د خلکو د وس نه وتلې خبره ده. هلته خلک ډېر مشکل سره مخ دي د وړو د قلت نه.
تقریبا هلته داسې حساب کړي چې یو کیلومتر سړک وران شوی تېرو بارانو کې د شوران د سکواډر پکې کار وکړي ضرور ده.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې په ولایت کې ډېر زیاته واوره ورېدلې، ځای په ځای برف کوچونه راغلي او لارې بندې کړې دي. د لارو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
کوشش کوو بیا برف کوچونه راځي نو د مرکزي حکومت نه مونږ
د یادونې وړ ده چې په تېرو بارانونو او برف کوچونو کې د نورستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي وو او خپله په پارون کې په یو کور د برف کوچ د راتلو له امله شپږ تنه ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په سل شره پنځه اف ام او دولس شپږ نوي منځنۍ څپه په صفحه توګه اورېدلی شي. ازادي راډیو په پښتو پاڼې او فیسبوک پاڼې کې هم ډیر څه د کتلو لوستلو او اورېدلو لپاره موندلی شي. پته یې د پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو. اوس هم د ورکو شوي ځانو پروګرام وخت رسېدلی، په دې هیله چې تر پایه واورئ او د کوم ورک شوي عزیز په لټه کې له خلکو سره مرسته وکړئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د ادبیان تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره خبرو، خدا چې دا تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې نسو کوای په یو پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو. له تاسو څخه هیله کوو چې ازادي راډیو ته غوږ پات شئ او په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام واوري. هلته به تاسو ټول هغه تلیفوني پیغامونه خبر شي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه چې ډېر کله چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شي بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې اوریدونکو له موږ مننه هم کړې ده چې موږ هم مننه کوو چې دوی ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. دا هغه کسان دي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان لټوي او له موږ څخه یې مننه کړې ده چې دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته سپارو. ګرانو دوستانو بیا داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی بې ځایه ځوروي. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو هغو کسانو ته چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو محترمو اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي، له هغوی څخه هیله کوو چې پریږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، بیا دوی موږ ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې ډیره مننه هم کړې ده. ډیر به منځندو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښتو عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 24 40 15. تاسو له ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادۍ رادیو کې ونه ورته تاسو کولای شي چې د ازادۍ رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
محمد مصطفی لار د شاته خبر کوم. ما یو خوري چې نوم یې اسمت الله دی، د اجراز محمد دی، په پاکستان د کوچ د شهر څخه تقریبا 16 کال کېږي، په عمر د 20 کال دی. د کوچ د شهر څخه 16 کال کېږي چې ورته لږ دی، نو څه معلومات نشته. هر مسلمان ورته کله د پاک له معلومات کې مستجد پر تلیفون په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 اویا 0 اویا 8 9
الو السلام علیکم، زه زهرین د زرخان زوی د پروان ولایت د قربان د سیاګر دولسوالۍ د خېشکو دلې د کنډخیلې اوسېدونکی یم. زما خوښه چې واسخانې میږي 12 کاله کېږي چې دا په ایران کې نظرکه شوی دی، که چا ته پته معلومه یا د ایران دی په پخله اوري یا د اتاق انډیوالانی څوک هاوریه دغه شمایت ایزانگوی 0 و 5 3 9 4 6 5. تکرار شماره 0 و 5 3 9 4 6 5. 1,000,000 افغانی جایزه لری. تشکر از آزادی آزونه و سلام.
السلام علیکم، شهزاده نبینه این کنر ولایت مرکز اسداباد. دیدم که لیت کنیدی ازادی را دو دیور کشو و جان خفراوان تا خفل سایام پریده. ما هر سن مختی خفل سلامون خفل گران رو ساس فخری را وانا نکن گران رسید. ما پیامون تاسی نشر کوی زی خفل پیامون هر وقتی آره ما پس را دیده و خودی دیو که چی دار و رو کشو و کورانا یکم عزیزان رو شویدی و ساسی در عدیو دلان نفیداشی دا تاسو دې یو لطف کړی دا وران سره تاسو څنګه به موږ تل د فارم مو سره یې هم دا یو راځو دا چې دا ورکو شو ایزان خوراونه نشر کوي او په ټول نړۍ کې دا ورته کیږي. نو فلې دې چې دا ټول ورکو شو کورنۍ ایزان پیدا شي. دا چې ما ورو اسرائیل د ګل محمد دوی د نور محمد مسی ډیره موده وشوه چې د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی او کوڅور ته زما ورور پخپله زما غږاوري یا د هغې دوستان زما غږاوري د ما ته تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهئ 0 و 7 4 6 4 9. احترام تاسو ورور شهزاده نازینه.
زه عبدالاحد د هلمند ولایت خبرې کوم. کچیر زما زما دوان دوالان دی په بغلان کې، بغلان د ولایت د پلخومی د ولسوالۍ د چشمی شیر د کلی. کچیر زما نرغ دی او دی هر دی په اړه څوک معلومات لري، یو په محمد نیږي، یو نور الدین نیږي، درې نو کشرام ورونه دي چې یو جلال الدین دی، یو کمال الدین دی، یو جمعه الدین دی. کچیر د دوی په اړه څوک معلومات لري زما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 0 2. سلام علیکم.
الو زمیر جان د من د ولایت واشر د ولسوالۍ د لار د سیم سره سره په تماس کې ام. از مولوی ورور ورته خانمې ذاته کاله کې چې نه د مدینه نه د ژوندینه درک مو سره نه کو چاران دوالار کړی ته معلومات مو سره دې پر دغه نمبرو معلومات تماس پینکی 0 و 0 4 1 0 0 4 3 1. شمارا بیا تکرارو 0 و 0 4 1 0 0 4 3 1. دا شمارو دې موږ سره تماس پینکی.
دا د دې راتیو په نو دا یلاندې
ابروز په نامه د عبدالولی دی د غریس ولسوالۍ دی د فورسه د سیمې دی اجتور هغه دی د باغوانو د چغاسي ورور دی د عبدالله ورور دی د شپږ کاله تېرې چې د کوره وتلی دی موږ د ده په په هېڅ معلومات نه لرو موږ نه د مرګ نه د ژوند یا دی خپله موږ هغه اوري یا یې بل مسلمان په خبرې موږ په دې پر دغه اکتوې دی ارزانګ وو
سر و نه و څلور دوه اته پنځه درې و سر و نه و څلور دوه اته پنځه درې و
هلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه تلیفون کوم ما ورور د عبدالولي په نام باندې وروسته د ویکتور هغه دی چپر و نه و څلور دوه اته پنځه درې و هر سړی کې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زموږ سره ماتی
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي.
زدروزګان ولایت د شاشمو د ولسوالۍ څخه حضرت محمد سره په تماس کې مې سردار بکر زین په خانه کاورارم ما ورور سلطان میزي بلندوال او سره د محمد مریخ خاصه دا فکر دی دا تکاله کې تقریبا نه کال کې مسله دره کړي او که په ایران کې که په پاکستان کې که یا بلدي یا شاته معلومات کې یا به مزر اوري په دغه شنه ما ته زنګ ووي چې پر و چې پر پنځه 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 و درې یو اته
زما ما دی چې جګړونه نه میږي د روزګان ولایت څخه پلوړي دي تقریبا څلور کال کېږي د امر څخه نظر کړي اوس معلومات نشته چې په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی موږ ته په چیرې دی زما راغلی او بل یو د دا څوک چې د پیژني ما ته د پرده شمېره باندې ځم وایي چې پر نایا پنځه دېرش شل دوه سوه دی جګړونه نه میږي سلام
سلام علیکم زنه مطلع درزګان ولایت ضرورت ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما یو ما دی تقریبا څلور کال کېږي چې د تللی دی او مشه نه دراکه دی معلومات یې راته نشته په کوټه کې دی په دلیه په افغانستان کې دی که هر چا ته معلومات یې ادې ما خپل د زغ اوري ما ته د په دغه شمېره باندې ځم وایي صفر ناوی پنځه دېرش شل دوه سوه
السلام علیکم محمد کبیر غزنی ولایت چې خبر کوم د ازادۍ راډیو ټول تر څو په څو خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو هغه چې دا یو ملګری دی چې اصلا د میدان ښار دی پیرن ګمان کوم په کابل کې اوسیږي تقریبا مخکې به صادق ملایات کار کوي د دې وخت د هغه څخه احوال نه لرم که چېرته دی یا د دې څوک ملګري یا قریبان د مخه ګرمي نو له ما سره دې په لاندې نمره باندې اړیکې ونیسي زما نمره دا ده صفر و نه نه اته یولس څلور ناویا بله نمره صفر و و څلور کینځاتیا شکرته دېس که څه هر څوک دې معلومات لري دې په اساس کې اصل دې میدان وګړي دې میدان شهر دې مفتي ملالای کار څه وشي تکاوت اصل څه دې د ممکن په کابل کې وشي دې دې وخت کې څه چې هوا نه لري او که څوک دې دې چې هيا په خپل دې مخ غږار وي دې ممکن چې څوک دې مخ غږار وي ما څه دې دغه نمبر کې تلیفون ونیسي
الو السلام علیکم زما احمد نظر دې البند ولایت ته دې کې چې یو مصادي تاسو د احمد کوم زما یې ما لري دا دې بلا په نام دې د فروش شاله هیڅ د ورځې څخه نه لاره کړی د لشکره څخه کچیر زما غږ دې خپل او وی او یو بل ګروس ته معلومات دي نو مه باندې دې کې په درش مړه دې نو سره اړې کوم چې پر اګیا و سعودیانس انزلس دا تلیفون شي مالای زلجا چې پر اګیا
و څو ديال لس السلام علیکم زه له خصوصه خبرې کوم نورجان مينوم ده زما څخه یو ورور به درجه شو دا چې رئیس نام ده تقریبا یو کال کېږي که ارشته معلومات دي د رئیس په خپل موږ د پدیش میراث زموږ فرشتي ده ترلاسه کیږي پر ور سبب نه او یا وو وی شو پنځه السلام
سلام علیکم رسول الله خبر کوم د ایمن د ولایت فدرالسي له ولې سوالی څه ما یو څورک دی د سرویس کال کې دي چې د پندز خواته تللی دي نو لکه ما خو نمیږي چې څنګه ما دې دي کار چې معلومات شي ما ته دې زنګ وي د ما ته پنځه فارغه سي پرایا سلوه ساو سکول یا اتش کې ته جارلس کار چا پیدا کې ته د اشماره چې د زنګ ټول زردالر بخشیشو ورکو سلام ته اختراع.
السلام علیکم ازادم خان مینناک د نګرهار د خمیر سالی سودن کایما دلته زمنګ وندین دی او غوندینو ولی محمد او د محمد لار دی د ولی محمد زید دی او د محمد لار دی دا ډیر مده کیږي ایران ته تل دی دوم ان 7 دوله په لسکاله کیږي ایران کې دی او ماته ویل ته ټلیفون کا دوستانه ایران کې بل ته لري په ایران کې اخر سره او کا او یو څن لګره شي زم کور نه تا یا سم حکم خطر اولیږي زم ما زادې راډو ته دوه ام پی رام سب کو ما زم ما سره خپل لار نشته هم دا یو لار دا زادې راډو ته ټلیفون کو ما او کا زادې راډو نه هغه دوستان ته متاخ کی دی هغه وری د خپل وری او لکه نه کور نه ته ټلیفون وکړي
دا پکتیا ولایت دا څمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا پیغام د ورکشاپ عزیزان د لټ پروګرام ته پریږدم چې امن الله امرزه پر مخ وړي. زمونږ د پرني یو تر زوی دا چې نوم یې جاوید تا د پلار نوم یې ملا سمرګوال په کام د ګرنی مقبله دا چې یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه بدرکه شوی دی مکتی او امدارنګ خپل ورونته د جاوید په حق لای هیڅ معلومات نشته چې جاوید به اوس چیرته وي. کچیرته د جاوید په حق لا چاته معلومات وی نو زمون سره دی په دیش مری باندې اړیکه ونیسي. البته د دوی ورونو شمیرې دي ورور شمیره ده چې نصیب مقبل نه میږي یو ورور خیوا ګل مجبور نه میږي بل خمر ګل مقبل نه میږي. د نصیب مقبل د ټلیفون نمبر ده د ورور نمبر ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خلق دمی تا مزایمت مکری کلا وار چه مخفلش میره در ازادی ردو لار ایلا نوو نو گلش می خلق مون تا مزایمت کهوی دیر از زیاد تهیلا کهوما ای بانانو مزایمت مکوی تاسو کشیر تاسو در چا بارا معلومات نی مزایمت مکوی خکر نده اسی تاسو خلق اندخمن کهوی ولی ایلا تصده مسلمانان خلاص کرنه که زمون مسلمانان خلاص سبا لاسی کرونه کهوی واقعیان چی دست کرونه هی تو پلاکت سره که خود دیر از زیاد تهیلا کهوم چی مثلا تو بدای من که مزایمت جور نکی و سلام به احترام سمی الله حلمی تندر پاکیان.
السلام علیکم ز تلاوت د باجول نه خبر کوم زما یو خوره دی چې لیاقت نه می دی د پلار نه می نزولی دی د تیر دوو کلونو راهیسې بې درکه دی که چاته د دې هلک په باره کې پته وي عمر یې تقریبا 14-16 کاله دی نو په دې شمیرو باندې دې موږ ته ټلیفون وکړي 0-302-83-3-1-3-5 او په افغانستان کې زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0-49-9-50 د توجه نه مو یو جهان مننه.
الو زمرا جان دے المند ولایت واشیر دے ولسوالی دلار دسین سر سیپر کتمات کن زموزی ورور ورتی خانی نیز آو کالا کی کنا درک دے نموشت یا درک معلومات تا نی دے جندینی نی دے ملین معلومات مستر نستا دا زرت محمد زوی دا جغتای نظر اکال مستی دا تا محمد وراره دا محمد وراره دا جایت اکال خودی دغه د واشیر د ولسوالۍ د لار د کلي دی چې ورک دی د اته کاله کېږي چې ورک دی
در اکنون پنیزی مستقر در تا معلومات تا خدا علم بروجی مستقر تماس ونیسی سپر و سپر سلور یو سپر سلور دره و یو شمارا در تکرار و سپر و سپر سلور یو سپر سلور و دره و یو خدا شمارو در مستقر تماس حقیقت و یو در مستقر که خپل یو لاخ روپیزی تر لاسه که
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211211415. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره دغه پروګرام هم دومره. په دې لچې په دغه پروګرام کې موږ کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل رښوې عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.